طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل ورنډو
دغه خونیس پروگرام د خوانځي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د تعلیمي پروګرام ګرانو زده کوونکو ستړي مارشای خدای دې وکړي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به ښه یاي او د طبي زده کړې درسونه به مو ښه روان وي. ګرانو زده کوونکو یو ځل بیا تاسو د نن ورځې د درس وړاندې کولو په خاطر پوهان آرین حاضر شو. درنو زده کوونکو تاسو ټول کتابونه راواخلئ، د خپلو کتابونو 95 صفحه پیدا کړئ. په 95 صفحه کې 5 نمبر شماره ده، ماشوم د شپې خوب نه کوي. هدف دا دی چې ځینې میندې د دې ستونزې څخه کړیږي یا دغه ستونزه ډاکټرانو ته ښایي چې ماشوم یې د شپې خوب نه کوي. لاندې لیکل شوی که یو ماشوم د شپې سم خوب نه کوي او ژر ژر ویښیږي، نو دا د مور پر روح او روان ناوړه اغیز کوي. د مور پر روح باندې او د مور پر روان باندې بد اغیز کوي. معنی دا چې یو مور په مسلسله توګه ویښیږي او یو مور په مسلسله توګه د هغې لپاره ځورېږي چې ولې ماشوم په پرله پسې ډول د شپې لخوا ویښیږي یا خوب نه کوي. نور لیکل شوی دی د نوزیګو ماشومانو یا د نویو زیږیدلو ماشومانو، یعنی هغه ماشومان چې نوې زیږیدلی وي، میندې له دې ستونزې هم ډېرې ځورېږي. که چیرې د داسې ماشوم مور وپوښتل شي نو وایي به چې ټوله ورځ په خوب تیروي او د شپې هم دا خوب ته نه پرېږدي او هم خپله خوب نه کوي. ګورئ وایي که دا ډول ماشومانو وپوښتل شي یا د ماشومانو د مور څخه البته وپوښتل شي، دوی وایي چې موږ د ورځې خوبونه کوو ځکه د شپې لخوا یې ماشوم خوب ته نه پرېږدي، خو مور بیا هم خوشحاله وي چې ځا بچای د ورځې خوب پوره کوي. ګورئ دلته هدف دا دی چې که چیرې یو ماشوم د شپې لخوا خوب نه کوي، هلته به ماشوم د ورځې خوب کوي. یوازې دغه وخت بدل شوی دی ځکه ماشوم خو په شپه او ورځ باندې نه پوهیږي چې اوس ورځ ده که شپه ده. انسان شپه او ورځ کې یو وخت داسې وي چې ډیر خوب کوي، فرضاً موږ د شپې ډیر خوب کوو، خو ماشومانو نه دغه ترتیب ځینې وخت بدل شي. کله چې دغه ترتیب بدلیږي نو یوه مور هم په ستونزو کې اخته وي. نو یوه مور ډاکټرانو ته ګیلې کوي چې زما ماشوم د شپې لخوا خوب نه کوي یا ورته درمل غواړي. هدف دا دی چې تاسو هم کولی شئ یو ماشوم په یوه هنر سره د شپې خوب ته برابر کړئ، د ورځې ورته د خوب له کم ورکړئ او د شپې لخوا ورته د خوب ښه زمینه برابره کړئ. نو په دې حساب به تاسو په اسانۍ سره د ماشوم د ورځې خوب د شپې مهال ته واړوئ او تاسو به هم یا هغه میندې به هم په اسانۍ سره خپل خوبونه پوره کوي. نو دلته ستونزه همدا وي چې ماشومان د ورځې خوبونه پوره کوي او د شپې لخوا ویښیږي او په دې اساس مور هم په تکلیف وي. بیا وایم د دې لپاره ضرور داسې ده چې لداسې طریقې کار واخیستل شي چې یو مور خپل ماشوم ورورو د شپې لور ته د خوب په خاطر هغه راواړوي، د هغې لپاره زمینه برابره کړي. دا خو صحیح ده چې ماشومان ډیر خوب ته اړتیا لري او باید دوی ډیر خوب هم وکړي، خو د خوب هغه ډول چې ډیر دوامداره وي، یا د خوب هغه حصه چې ډیره دوامداره وي، په ساعتونو ساعتونو یو ماشوم خوبولی وي، لکه موږ چې په ساعتونو ساعتونو د شپې لخوا خوب کوو، هغه باید ماشومانو ته د ورځې لخوا څخه واړول شي. د شپې پر مهال باید دوی دا خوب وکړي، نو په دې اساس به ماشومان د شپې ډیر خوبونه کوي او د ورځې به لږ لږ خوبونه کوي. نور چې ماشومان څومره خوبونه کوي باید وی کړي، حتی تر 15 ساعتونو پورې باید ورته زمینه برابره شي چې خوب وکړي، ځکه ماشومان د خوب پر مهال دوی وده کوي. ښه ګرانو زده کوونکو، هغه ستونزې چې یوه مور ورڅخه کړیږي او د دې په اړه یوه مور ډاکټرانو ته شکایتونه کوي، د هغې ستونزې په هکله پوه شو. اوس یوه بله موضوع پیلو، د کتاب شپیتمه صفحه په پورتنۍ برخه کې په تور چوکاټ کې لیکل شوي دي ماشوم ته د تی ورکولو ګټې. اوس په دې پوهیږو چې ماشومانو ته د میندې شیدې یا د مورګانو شیدې څومره ګټې لري. دا ګټې په دوو برخو ویشو. په لومړۍ عنوان کې لیکل شوي دي ماشوم ته ګټې، او لاندې لیکل شوي مور ته ګټې. معنا دا چې که یوه مور ماشوم ته شیدې ورکوي، همې ماشوم ته ګټه رسیږي او همې مور ته ګټه رسیږي. په افغانستان کې ډیری میندې په دې باور دي چې که ماشوم ته شیدې ورکړي ماشوم ته به ګټه ورسیږي، خو زه په تاوان کې یم. معنا دا چې زما هډوکي کمزوري کیږي، زه زما څخه د پروټینو یا مهمو موادو هغه وطنه ترسره کیږي، ماشوم ته په شیدو کې زما مهم مواد ځي، په دې فکر کې وي. خو اوس د مور او ماشوم لپاره ګټې ښایو. دلته ما مهمې ګټې راټولې کړې دي، که څه هم ډېرې نورې ګټې لري چې په راتلونکو درسونو کې به یې ووایو. ماشوم ته ګټې لومړی تر مطالعې لاندې نیسو. لومړۍ نقطه، ماشومان له انتاناتو او میکروبي ناروغیو څخه ژغوري. یوه ګټه یې دا ده چې ماشومان له انتاناتو او میکروبي ناروغیو څخه ژغوري. تر ډیره پورې هغه ماشومان چې د مور شیدې څښي هغوی ډیر په ناروغیو نه اخته کیږي، دوی ډیر په ناسناستې نه اخته کیږي، دوی ډیر په سینه بغل یا نورو ناروغیو باندې نه اخته کیږي. خو هغه ماشومان چې د کوتیو یا ډبیو شیدې ورته ورکول کیږي، بازاري شیدې ورته ورکول کیږي، د غواګانو یا اوزو شیدې ورته ورکول کیږي، دوی تر ډیره پورې په ناروغیو اخته کیږي. علت یې دا ده چې د مور شیدې تعقیم شوي دي، صفا دي، او دې ته اړتیا نه لري چې یو ځل د کوتي ته واچول شي، یو ځل د توشک ته واچول شي، یو ځل د لوښي ته واچول شي، یا د بل څه ته واچول شي او له هغې وروسته د ماشوم ته ورکړل شي. په مستقیم ډول د مور شیدې ماشوم خولې ته ځي او له هغې وروسته معدې او کولمو ته ځي. خو که د کوتیو شیدې جوړوو، د ډبیو شیدې استفاده کوو، لومړی باید هغه په کشوغه کې راواخیستل شي، هغې ته اوبه راواخیستل شي، او بیا یو لوښی راواخیستل شي، په هغې کې سره جوړ شي او له هغې وروسته توشک ته واچول شي. دلته شاید اوبه ناپاکې وي، شاید لوښی ناپاک وي، یا کیدای شي توشک صفا نه وي. نو په دې اساس هغه میکروبونه ماشومانو ته انتقالیږي. او یا ما ډیری ماشومان داسې هم لیدلی دي چې دوی توشک راوي یا توشک څخه شیدې خوري، او توشک وخت نه وخت هغه ورڅخه غورځي، او د توشک سر هغه د بلختونو سره یا د توشک سره یا د نورو شیانو سره په تماس کې راځي، او بیا هغه نه وینځل کیږي، مستقیما بیا هغه خولې ته وړل کیږي. میکروبونه خدا سینه دی چې هغه پسترګو لیدل کی حتی په توشک سر باندې چې لاس وهل شي بیا هم میکروبونه ور باندې خخیږي. نو ځکه هغه ماشومان چې توشک استفاده کوي یا دغه نور شیدې استفاده کوي، بازاری شیدې استفاده کوي، د غوګانې شیدې استفاده کوي، دوی تر ډیره پورې په اسهال یا نورو ناروغیو باندې په ناسناستي باندې اخته کیږي، میکروبونو ته هلته زمینه برابروي. خو د مور په شیدو کې لاسوهنه نشته، نه ورته توشک پکار دی، نه ورته نور څیزونه، مستقیما د ماشوم خولې ته ځي. خو په دې وخت کې یوه نکته مهمه ده چې د مور د شیدو پر وخت مور باید خپل لاسونه پاک وساتي او ځای ځای د تی هغه برخه چې ماشوم په خوله کې دننه کیږي هغه باید صفا وساتل شي تر څو میکروبونه د ماشوم خولې ته انتقال نشي. دوهمه نکته، د اسهال او استفراق پیښې راکموي. نو کله چې پاکوالی رامنځته شي اسهال او استفراق هم راکمیږي. یعنی که چیرې یو ماشوم هغه د مور شیدې روي، هغه به د نسناستې په ناروغۍ نه اخته کیږي تر ډیره پورې، او یا به دوی د کانګې سره نه مخ کیږي، ځکه د مور شیدې په هضم کې هم ستونزه نه لري او د میکروبونو هم پاکې دي. له امله یې نسناستی یا اسهال نه رامنځته کیږي او استفراق یا کانګې یا قای هغه نه رامنځته کیږي. هضمیدون کیږي، قوي پروتین پکې نه دی چې یو ماشوم نشي هضمولی، او له امله استفراق یا کانګې رامنځته شي او یا هم نسناستی رامنځته شي. بله نکته ګورئ، لیکل شوی دی هر هغه وخت چې د ماشوم ضرورت شي د مور شیدې تازه د حرارت په هغه درجه آماده وي چې د ماشوم اړتیا وي. ګورئ مهمه نکته ده، هر وخت چې ماشوم وژاړي شیدې وغواړي د مور شیدې ورته آماده وي. که یخنی وي یعنی ساړه وي د مور شیدې ورته ګرمې وي. دې ته ضرورت نشته چې دغه شیدې ورته ګرمې کړو تر څو په ماشوم باندې بدې ونه لګي. او یا که ګرمي وي نو د دې لپاره بیا هم هماغه شیدې څه نه څه یخې وي، یعنی دومره ګرمې نه وي چې په ماشوم د بدې ولګي. معنی دا چې هر وخت ماشوم ته آماده وي. د ګرمۍ په موسم کې څه نه څه سړې وي، د یخنۍ یا د ساړه په موسم کې څه نه څه ګرمي وي. دا د خدای تعالی لوی حکمت دی چې الله تعالی ماشومانو ته په شیدو کې اچولی دی، خصوصا د مور په شیدو کې. دا یو الهي نعمت دی. په دې باندې حتی کتابونه لیکل کیږي، د مور شیدو په ښیګڼو باندې کتابونه لیکل کیږي. نو دا نکته هم ډیره مهمه ده چې په هر وخت کې د دوی حرارت یا د تودوخې درجه هغه برابره وي، د موسم سره فرق کوي. په ډیره یخنۍ کې یا په ډیر ساړه کې د مور شیدې ګرمې وي. دې ته ضرورت نشته چې شیدې دې لومړی لوښي ته واچول شي بیا دې ورته اور ورکړل شي تر څو لږ ګرمې شي او بیا د ماشوم ته ورکړل شي. په هر وخت کې آماده وي. بله نکته وګورئ، خاص د ماشوم لپاره جوړې شوې دي. د چا لپاره؟ د ماشوم لپاره. هغه د ماشوم غذا هغه ټوله له دې ځایه پوره کیدای شي. شپږ میاشتې ماشوم هیڅ ضرورت نه لري، حتی اوبه هم باید ورنکړل شي. تر شپږو میاشتو پورې ګورې، دا نکته ډیره مهمه ده. تر شپږو میاشتو پورې ماشومان هغې ته باید نه اوبه ورکړل شي، نه د میوې اوبه ورکړل شي، نه ورته نور شیان ورکړل شي. همدغه شیدې ورته کفایت کوي، خاص د دې ماشومانو لپاره جوړې شوې دي. په دې کې ټول مواد شته، د ماشوم د اړتیا ټول مواد په همدغه شیدو کې شته دي. بله نکته، کله چې ماشوم لوی شي د چاغۍ او د زړه ناروغیو خطر یې نسبتا کم وي. ګورئ کله چې دا ماشومان چې د مور شیدې څښلې دي او په دې رالوی شوی دی، دا ماشوم چې کله رالوی شي معمولا د دوی د چاغۍ یا چاغوالی خطر کم وي. یعنی چاغوالی چې ډیر غټوالی دی او دا هم یوه ناروغي ده یا یوه ستونزه ده، د دې د خاطر څخه په امان کې وي او بل سنځه دا چې د زړه ناروغۍ راکمیږي. تر ډیره پورې هغه ماشومان چې د مور شیدې څښلې دي داسې ویل کیږي چې د هغې د زړه ناروغۍ کمې وي. دا د څېړنو له مخې تر ډیره پورې په نورو هیوادونو کې څېړنه کیږي. هغه ماشومان چې د مور شیدې زیات څښلې دي هغوی چې رالوی شوي دي په لویوالي کې دوی د زړه د ناروغیو د خطر د کموالي سره مخ دي. مانا ده چې د زړه ناروغۍ کمې شوې دي او د زړه ناروغۍ پکې کمې لیدل کیږي. او تر څنګ یې چاغوالی یا غټوالی اوبیزیټي دا هم پکې کم لیدل کیږي. چاغوالی هم یوه ستونزه ده او ډیری ناروغۍ د غټوالي څخه رامنځته کیږي. کله چې یو نفر ډیر د خپلې اندازې غټ شي ډیری ناروغۍ پکې راپیدا کیږي. وروستۍ نقطه، له مور سره یې اړیکې پیاوړې وي. دغه ماشومان چې د مور شیدې راوي کله چې رالوی شي نو د مور سره یې اړیکې ډیرې ښې وي، اړیکې پیاوړې وي، ځکه د مور سره یې ارتباط ډیر قایم شوی وي. او په ماشومتوب کې هم همداسې، هغه ماشومان چې د مور شیدې راوي خپل مور سره ډیره مینه کوي. ښه، دا هغه ګټې وې چې د مور په شیدو کې ماشومانو ته پرتې وې. اوس ګرانو زده کوونکو، ځینې هغه ګټې هم ښایو چې مورګانو ته پکې د مور په شیدو کې شته دي، یا کله چې ماشوم ته خپلې شیدې ورکوي د مورګانو لپاره هم ګټې شته دي. دلته ما په یو څو نقطو کې رالانډې کړې دي. لومړۍ نقطه، د تایو او تخمدان د سرطان خطر راکموي، یعنی د سینو د سرطان خطر کموي. تر ټولو ډیر سرطان چې په ښځو کې رامنځته شوی دی هغه د سینو سرطان دی. او د دې لپاره چې د دغه سرطان خطر راکم شي باید مورګانې ماشومانو ته شیدې ورکړي. ګورئ، دا موضوع ډیره مهمه ده. په افغانستان کې ډیری ښځې چې د سرطان له مخې مړې شوې دي دوی د سادیو یا د سینو له سرطان څخه مړې شوې دي. د دې لپاره چې دغه پیښې راکمې شي نو ماشومانو ته باید شیدې ورکړل شي تر څو له دغه خطر څخه مخنیوی وشي. یعنې د دې په راکمولو کې یا د کینسر په هغه چانس کمولو کې ډېر رول لري. دوهمه نقطه، د هډوکو د کمزوري کیدلو خطر راکموي. هډوکي هغه د کمزورۍ څخه ساتي په یو خاص میکانیزم. د مور شیدې ورکړه د مورګانو هډوکي کوي کوي. په ټولنه کې بیا داسې فکر دی چې د مورګانو هډوکي کمزوري کوي. ځانګړي هورمونونه تولیدیږي چې د هغې پښتون کې کلسیم او د هډوکو قوي کیدل هغه زیاتیږي. نو هیڅکله داسې فکر مه کوئ چې که چیرې یوه مور ماشوم ته شیدې ورکوي د هغوی هډوکي کمزوري کیږي. بله نقطه کې د زړه د ناروغیو خطر راکموي. هغه میندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي په دوی کې هم د زړه د ناروغیو خطر راکمیږي، او همې په ماشومانو کې د زړه د ناروغیو خطر کمیږي. په دواړو کې د زړه د ناروغۍ خطر کمیږي. او تر څنګ یې بله نقطه، د چاغۍ خطر راکموي. د چاغوالي د زیات وزن اخیستو د هغې خطر راکموي. ګورئ، ډیری به داسې وي چې چاغوالي ته خوشحاله وي. یو غټوالی دی بل چاغوالی دی. کله چې له غټوالي حالت څخه د انسان بدن ډیر غاټ شي، کله چې یو څوک غاټ وي ګورئ هغه خوشحاله وي چې زه غاټ یم. خو که چیرې دا حالت له دې هم بدتر شي، چاغوالی رامنځته کیږي، اوبیزیټي ورته په تیب کې وایي، یعنی ډیر غټوالی دی، د هغې څخه هم یوه مور ساتي. کومه مور؟ هغه مور چې ماشومانو ته شیدې ورکوي. ګورئ، د مور شیدې کله چې ماشوم ته ورکول کیږي دواړو طرفونو ته ګټه لري. هغه میندې چې د مور شیدې ماشومانو ته نه ورکوي د دوی په سینو کې کاتلې رامنځته کیږي. د وخت په تیریدو انګورجمنت رامنځته کیږي، دردونه احساسیږي، بالاخره په اپسه بدلیږي، په دانو بدلیږي، او دا دانې که تر وخته پورې پاتې شي په کینسرونو بدلیږي. نو مهمه دا ده چې د مور شیدې د ماشومانو لپاره دی باید ماشومانو ته ورکړل شي. ښه ګرانو زده کوونکو، درس همدومره بس دی. په راتلونکي درس کې یوه بله موضوع راپیلو. د مور شیدې ماشومانو ته باید په هماغه لومړني نیم ساعت کې چې یو ماشوم وزیږیږي باید پیل شي. ځینې میندې ماشومانو ته خپلې شیدې له یوې ورځې وروسته یا دوه ورځې وروسته ورکوي. کله چې ماشوم وزیږیږي په لومړي نیم ساعت کې، په 15 لسمه دقیقه، حتی په هماغه لومړی وختونو کې باید ماشوم ته شیدې ورکړل شي. په لومړی نیم ساعت کې ورته باید شیدې ورکړل شي، ځکه په لومړیو درې ورځو کې چې کومې شیدې یوه مور لري هغې ته اورګه وایي، چې په طبي اصطلاح ورته کلوستروم وایي. همدغه اورګه د یو ماشوم لپاره ډېرې مهمې ښېګڼې لري، ځینې انټي باډي لري، او ماشوم د مختلفو ناروغیو په وړاندې مقاوم کوي تر څو په ناروغیو اخته نه شي. نو د اورګو ورکړه ماشومانو ته ډېره مهمه ده، ځکه په ماشومانو کې د مختلفو ناروغیو خطر راکموي. د واکسین مثال لري او دې ته طبیعي واکسین هم ویلی شو. ماشومانو ته لومړنی واکسین همدغه دی چې مور ورته لومړنی شیدې ورکړي، ورته اورګه ورکړي. درنو زده کوونکو، یوه مور حد اقل باید 2 کاله ماشوم ته شیدې ورکړي، یعنی تر 2 کلونو پورې باید ماشومان د مور شیدې وڅښي. په کتابونو کې بیا داسې لیکل کیږي چې کله یو ماشوم 6 میاشتو ته رسیږي، له هغې وروسته باید ویننګ شروع شي. ویننګ په دې معنا چې ماشوم ته د شیدو تر څنګ باید ځینې نور خوراکونه، چې هغه پسته خوراکونه وي، کیله، تر څنګ پیرونی یا نور پسته شیان، هغه باید ورته ورکړل شي، ځکه ماشوم لوی شوی وي او د مور شیدې ورته کفایت نه کوي. او دا یوه داسې مرحله ده چې له دې وروسته د ماشومانو غاښونه هم راپیلیږي، هغه رشنه کیږي. خو له 6 میاشتو وړاندې ماشومانو ته مه اوبه ورکوئ، مه ورته نور پسته شیان ورکوئ. ماشوم اوبو ته اړتیا نه لري، کومې اوبو ته چې اړتیا لري هغه د مور په شیدو کې ورته ورپوره کیږي، ځکه د مور شیدې درې برخې لري. لومړی 15 دقیقو کې ورته اوبه ورسیږي، ورپسې 15 دقیقو کې ورته شهم رسیږي چې ماشوم مړوي، او په وروستیو 15 دقیقو کې ورته داسې مواد چې ماشوم غټوي هغه ته پروټین وایي، هغه ورته رسیږي. ښه ګرانو زده کوونکو، یادونه کوم د طبي زده کړې د دریمې دورې درسونه تقریبا په 2 ورځو کې خلاصیږي، یعنی 2 ورځو کې پای ته رسیږي. د طبي زده کړې د څلورمې دورې کتابونه ډیر بهترین موضوعات له ځان سره لري. همدغه څلور البته 15 برخې یا مضامین لري. بیولوژي برخه پکې ده، طبي اصطلاحات پکې دي، اناتومي پکې ده، د درملو برخه پکې زیاته شوې ده، بیخي زیات موضوعات پکې راخیستل شوې دي، او د دې تر څنګ د طبي معلوماتو عمومي برخه هم پکې ده. راځي قدرمنو زده کوونکو حاضري اخلو. 48مه درسي خپرونه ده. د نن ورځې د حاضرۍ توری د ډي توری ده. هیله ده ټول به حاضر یې، او د ډي توری به د حاضرۍ کارتونو ته ورسوئ. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. علامه ملشا.
طبی زدکړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري. چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره. آرین سره
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره. آرین سره